ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. راستره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبرېږي، خو د شپه خبرونه واورئ. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو خونړیو سیلابونو لږ تر لږه 1.5 زر ماشومان بې کوره کړي دي. د مؤسسې په یو بیان کې ویلي، د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې طوفانونو او بارانونو ځپلي دي، لږ تر لږه 8.5 لکه ماشومان اوسیږي چې د دې ادارې په وینا له دې ډلې د 1.5 زر ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره پاتې دي. په ننګرهار کې د لږ تر لږه 400 کورونو د تخریب خبر ورکړل شوی. نږدې دوه میاشتې مخکې په بغلان او نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلابونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې لویه برخه یې ماشومان و. همداراز لسګونه زره کسان بې کوره شول چې ماشومان او ښځې پکې تر ټولو زیات اغېزمن شول. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې 400 ټانکره تیل د افغانستان له پولې سره درول شوي دي. ایران د کار دولتي خبري اژانس الینا پرونو ویل چې درې اونۍ کېږي دا ټانکرونه له کوم دلیل پرته افغانستان ته نه پرېښودل کېږي. د الینا د راپور له مخې په دې ټانکرونو کې د عراق ډیزل بار دي چې د ایران له لارې افغانستان ته استول کېږي. د موټرو چلوونکي وایي چې بې برخلیکه ولاړ دي او طالب چارواکي افغانستان ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. طالبانو تازه په دې اړه سندی ویلی، خو مخکې لسګونه ټانکره ایرانی تیل د ټیټ کیفیت په خاطر بیرته ایران ته ستنه کړي دي. اسرائیلی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دې هیواد درې وګړي ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي او محاکمه کیږي. د راپورونو له مخې دا کسان تورن دي چې د ایران د یو استخباراتي ایجنټ په غوښتنه په تیرو څو میاشتو کې په اسرائیلو کې ځانګړي اقدامات کړي دي. تورن کسان د اسرائیلو د کورنی امنیت سازمان شباک او د اسرائیلو د پولیسو د نړیوالو تحقیقاتو څنګه نیولی او د څه مودې لپاره تحقیقات ترې کېدل. پر دوی د لګیدلو تورونو خبر پرون په داسې حال کې خپور شو چې څارنوالۍ د دوی پر ضد محکمې ته درې تورونه وړاندې کړل. د اسرائیلو د داخلي امنیت سازمان په یو بیان کې د تورنو کسانو د نیولو، له هغو څخه د پوښتنو ګرویګنو او محکمې ته د هغو وړاندې کول تایید کړل. د ولسمشر جو بایډن د انتخاباتي کمپاین یو چارواکی وایي چې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د جمهوری پال ګوند ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي ملګري سناتور جی ډی وینس څخه غوښتي دي چې د اګست په 14مه د سی بی ایس شبکې په بلنه له دې سره په ټلویزیوني مناظره کې برخه واخلي. میرمن هارس وروسته له دې چې ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ سناتور وینس په سږنیو انتخاباتو کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړ، هغه ته یو غږیز پیغام استولی دی. هارس له دې مخکې له سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره د مناظرې شرایط منلي و، خو د ټرمپ کمپاین هڅه کوله چې د مناظره د فاکس نیوز شبکې له لارې وشي، مګر د بایډن کمپاین ورسره ونه منله. او رومانیا وایي تمه لري چې په څو میاشتو کې له امریکا سره د F-15 ډوله جنګي الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړي. د روسیې له تیري اندېښمنو ډیری اروپایي هیوادونو خپل دفاعي لګښتونه ډیر کړي دي. د تیر کال په سپټمبر میاشت کې رومانیا وویل چې په پام کې لري د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت له امریکا څخه 2 F-15 الوتکې واخلي. د رومانیا دفاع وزیر انجل تلوار پرونو ویل په دې تړون کې لوجستیکي او روزنیز خدمات د الوتنو برابرول او مهمات شامل دي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تم د څه ولا چې ریس کار نشته خلانم تذکره مې ویور مالک سره خو ورو غریب ته څه کار وشي وایي سم کومک مومک نه کیږي هیڅ نشته.
د دیوی مور خبری مو وریدی چې ویلې په کار پسې هر دروازه وټکوله خو په دې بریالي نشو چې خپلې بے سرپرست کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډله کې هغه ښځې هم له داندو څخه لرې کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپله هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر یې دې ته څوي چې بښنه وغواړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو نه موږ معذرت غواړو. موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولی. دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو کشر سره نه و شوي. اما زه د دوی د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اکتونکو، هغو میرمنو چې سوال یا گدائی کوله او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول، له پخوا څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ را په دېخوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوړونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولې سړیان مجبور شوی دی؟ خزه خلا ډیره مجبور دی کې وخت راغله او دغه دواړه زمونه یوه انتحاری کې په کابل کې لمنځ لاړ او بلې پوردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او لمنځ لاړ. بعضې قصې دسی سیدی سړی زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅ او مصرف ورلغاړي دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي، خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماته داسې ویل چې هیڅ کار نشته. لاړم تذکره مې ویول مالک څه خوار او غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هیڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلې ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه خه نه بل یو لاره سره کومک کوي. نو بس
د کابل د کارتیناو اوسیدونکي ناجیه چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه. اوس قلمونه خرڅوي، وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی، بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو. او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار وکړي. زه خپله همغه کار کوم او ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو آیندې مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده که نه. دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی، تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی. خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یوه حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل. مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي.
ټول موضوعاتو قربانی میرمنې دي، له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معمولا تاسو خپله هم په جریان کې اسئ. څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ او جګړه وه او له دې کبله ډېری کورنیو خپل د ناناوره خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابروي، سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي، هغه اجزان یعنې د کور هغه ستون یې نړېدلی ده. نو ډېری ځایو کې مثلا میرمنې ویسه د کور ټول چارې سنبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د هغه میرمنې معاش ته کتل تر څو هغه معاش واخلي او امرار معیشت وکړي په یو شکل د اشکال سره. یعنی هغه هم دومره معاش نه وسه هغوی وکولی سي په سم شکل سره خپل ژوند مخ ته ویسي. چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کې خو بیا هم یو بخرنامې ژوند یې درلوده، حداقل چاته یې لاس اوږد نه و. نو ده هم د شکر ځای و. خو اوس سګورو خبريګو یعنی شخصا زخپله هر ورځ مثلا درې څلور ټلیفونونه له همدغه اشخاصو نه پیدا کوم. تاسو فکر وکړئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې دلدې موضوعاتو سره لاس او ګریوان دي، هر ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناس شماره ور پیدا کړی دی او پوهېږي چې په بهر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې وی خونه د فقر کچا لوړه سوې ده، بیکاری ده، مېرمنې کار ته نسی تلی. نه یوازې داسې مېرمنې لاس په ګدایي باندې وهي، په ډېر تاسف سره ویلی سم سه یو شمېر مېرمنو چون چاره نه لري، بله لار نه لري، ماشوم یې وږی ده، نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بدلمنۍ ته یې هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده، نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان مېرمنې، زمونږ قهرمان مېرمنې، زمونږ هغه مېرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو مېرمن دومره مجبوریږي د تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچای په کور کې مري، او د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري. په دې باندې ټول باور لري او مطمئن دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جس یا خر بدستي، هر څومره که یو څوک خیز وچي بالاخره بیا هم په دام پیولونه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه چې خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کړي دوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سول دین ده، اسلام د رورګلوی دین ده، اسلام د همپذیری دین ده، اسلام هغه واقعي حقوق مېرمنو ته اسلام ورکړی دي. خو نن متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ له دا رقم یو ستونزو سره مخ یو چې ویلې واقعا زما لپاره شرم ده.
هغه کسان چې سوداګر دي، یو څه پیسې لري، یا په هیواد کې دننه یا بهر، دوی ته څه کول پکار دي چې دغسې مېرمنو سره تر یو حده پورې تر خپل تمانه پوری مالی مرسته وکی؟ د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام د حالت په دې مېرمنو راوستلی. اوس عامو وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي؟
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه چې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زموږ خلک ډېر بیچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ورزکو، بلکې ماهیگیری ورزکو سه طول عمر اغا آسوده وی. زن حق کسان نسه دقیقا دلتا دیر امرست طولیگی او افغانستان تا انتقالیگی او لده رقم بیوزل و کورانه سره مثلا رسته که ده خیریه بنسطون لخوانه، ده نهادون لخوانه، په شکل ده اشکال سر خود ما پیام همیشه دوی ته داده که چیره تاسو واقعا وایئ چې فقر له منځه ویسه، یا او په واقعي شکل سره یوې کورنۍ ته مثلا د مېرمنو لپاره یا د یوې کورنۍ لپاره غواړئ خدمت وکړئ، داسې یو کار دوی ته برابر سي چې دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکړي او حلاله روزي ترلاسه کړي. نه هغه چې مثلا زه یو چا ته 5000 روپۍ ورکوم وایم خی دغه پیسې در واخله فرضاً، د یوې میاشتې خرڅ ته واخله یا د 15 شپو خرڅ ته واخله، خو بیا زلش به بعد هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا اردس یو بل چانه د مرستې غوښتنه وکړي. نو که چیرې مثلا دس یو بنیادی کار دی ته وسی، فرزن یو فارم د مرغداري ورته جوړ سی، فرزن یو فارم یا یو غوا ورته واخیستل سی، یا مثلا یو بزنس ورته جوړ سی، یا مثلا یو خیاطي ماشینونه ورته واخیستل سی، دوی ته روزنه ورکړل سی تر څو دوی تولید وکړي او بازار ته ارزښت کړي. په دې شکل سره به دوی ټول عمر مثلا آسوده وي او د خپل لاس له خوارۍ نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
کوم کړه وړه چې د طالبان حکومت له افغان مېرمنو سره کوي د دیني عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام یې د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لارو خانه کول لپاره مول قاضی محمد الیاس مدنی سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو.
د سیو پدیدار له افغانستان دغه با عزت قشرته او دغه با همت قشرته چې وز د ته مجبور شوې خويند د مجبوریت په اساس باندې کیږي گدایګری سوالګری د هیڅ څوک د مستین نه کوي. هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته چې گدایګری یا سوال دغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې. افغان مرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب ده، حتی تاییدیږي، دا ټول باید تایید شي چې افغان مرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره، تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابيږي. نو غیر له دنه د دوه بلد نه لارشته اولادونه لري، دا کندې دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړي دي، نفقې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زمنګ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هغه مرمنه چې لوست نه وي هغه خو ګدایګری منګ وایو چې خو یو څه مخ کې وي. اوس د بدبختۍ او د حقارت زیاتره غلي دي چې هغه مرمنه چې لوست دي، هغه مرمنه چې تعلیم یافته دي، تحصیل کرده دی، هغه وز آماده شوی چې هغه گدایګریو کې او گدایو کې ترڅو خپل وړو ماشومان او ترڅو خپل اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی، او لا به ډیریږي که ترڅو وضعیت دغه روان وي. د افغان مرمنو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي. نو موږ او تاسو به د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام ده، هر څه تامین دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوې ده چې هغه حتی گدایی ته لاس ورته کی؟
اصلا زمونږ دو حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه زه خپله چون ماسټری مې د اسلامي علوم و، هغه موږ ماسټری کړې ده، موږ په نړیوال پوهنتونونو کې درسونه ویلي دي. زه د مدینې منورې د نړیوال پوهنتون څخه ما اسلامیات لوستې دي. نور خلکو غوندې په مدارسو کې نه پاتې شوې، لکه د دوه غوندې موږ نړیوال لیدلې دي، هم اسلامي ټولنې لیدلې دي، هم اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دی. دلته موږ په افغانستان کې دوه حالات راتلو. یو اسلامي نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی، ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلی، بلکې اسلام هر برخه ته، هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو چون په اسلامي نظام کې د دغه یو لوی قشر او د دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر نه ډیر رول ادا کولای شي، د نارینو نه ډیر رول ادا کولای شي، ځکه د اولادونو لپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسي بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده. نو چې کله مور بې سواده وي، کله چې مور بې تعلیم وي، یا کله چې مور د خپل حقوقو څخه بې برخې وي، یا چې کله مور ونشي کولای خپل حقوق ترلاسه کړي، نو آیا دله موږ د اسلامي نظام ویلی شو که د اسلام په نامه تجارت ویلی شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کیږم چې څوک وایي چې موږ فلحال لپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه، بلکې د اسلامي نظام او د عنوان لاندې دا یو تجارت دی چې دا روان دی. او که دوه چرته دا دعوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي، دا موږ تایید کوو چې بالکل دا یو اسلامي نظام دی. اولینی کردول همدا پکار دی چې ټول مېرمنو ته خپل حقوق ورکړي، د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي، د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي، او تر څو موږ د مېرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دوه په خلو باندې موږ مسکا وګورو، تر څو میندې د روانو اولادونو دپاره تمه پیدا کړي، او ځوان نسل، پیغل نسل دا قلم په لاس موږ وګورو، نو موږ به ویو چې والا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې عقل شی روان خودي. نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده، اسلام دا نه قبلی، بلکې اسلام والدینو ته ګوره. تاسو پریده چې مخکې لیدنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولینی حق د والدینو چې دی په اولادونو باندې بدون د تبعیض، بدون د خشونت نه، بدون د هر قسم تبعیض، که په تعلیم کې وي، که په راکړه کې، په معاملاتو کې وي، که په هر اموراتو کې وي، د زندګۍ وي، بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي. نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي، دا خو دنیا ته ښکاره دي، دا خو د افغانانو ته ښکاره دي، بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي. زه تاسو ته یو مثال وایم. په تیر وخت کې د درې کاله مخکې دوه نیم لکه با عزت افغان، با همت افغانان موږ په کانکور کې بللل چې امتحان به ورکو. اما سکه تاسو ولیدل چې 50,000 افغانان، متاسفانه چې 50,000 افغانان د کانکور امتحان ورکي. آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خودل شو؟ ولی مایوسه شو؟ ولی نا امیده شو؟ هغه په امدنه یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امیده شي؟ په اسلامي نظام کې ملت باید مایوسه نشي. دا کوم منطق، دا کوم دلیل، دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع علماء په دې برخه کې هیڅ نشته، بلکې دا ظلم دی، دا استبداد دی، دا وحشت دی په دې برخه کې موږ دله د اسلام نوم نشو ورکولې.
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري، دوی ته سہولت نه پیدا کوي. حاکم نظام خو دوی غږ نه اوري. نړیوال ټولنې ورو ورو دا موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده. هغه کسان چې بهر دي دوی ته څه کول پکار دي؟ عام وګړي چې لاس سره یو کوي و ټولنه جوړه کی، هدي اقل هغه میرمنې چې ډېرې مستحق دي که ډېر نشي کولای په کوم اندازه مرسته سره وکړي.
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي او دوی د خجالت په لارې باندې روان، دوی خجالت کوي خو د دې لپاره وخت شته دي. اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخه په وړاندې باندې دوی د بې وفایي او د جفا څخه کار اخلي، نه بخونکي عمل لري چې هم نړیوال کوي، هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوند دي، هغه د ژبې خاوند دي، او هغه یعنی په خپل برخه کې چې هر افغان هر څه کولای شي، دغه مبارزه دوی باید وکړي. دغه یو اسلامي مبارزه ده او دغه مبارزه نه د دوی کوي نه کی، نو دا به ځان ته خجالت وي، ځان ته ملامت وي، خپل اولاد ته خجالت وي، خپل اولاد ته ملامت وي، او بلکې خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري، خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته مونږ چې وسیګو مونږ زندگی کو مونږ خوشاله چې مونږ اولادونو تعلیم وکي تحصیل وکي. ام دغه خیاس برته د افغانستان په هاغ مظلوم قشر باندې وکا چې دی ظالم او د استبدادي نظام د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې الته شپې کوي او په دوه باندې دغه درانه او دغه د سعادت دروازې بندي کړې دي. نو ټول مونږ ملامت یو او مونږ د خجالت دغه کو نړیوال او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسي لري، خپل شعور دی راویخ کی، خپل ضمیر دی راویخ کی، او انسانیت یو انسانیت دی، بشریت یو بشریت دی، او موږ لپاره مهم شی چې دا په اول اساس کې هغه انسانیت دی، هغه بشریت دی. نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې، اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې، هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دي، وس خاموش پاتې دي، وس اواز نه وشکولې. دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به روان وي. نه، باید مبارزه وشي، باید په دې مدني ټولنې کې په فعالیت یا نور د سینجوګانې فعالیت چې دا غو د پاره کارو کې، نو مخکې دنه چې موږ دغه کارو کوو، زه به دومره و چې موږ خپل ایمانی او خپل وجدانی او خپل افغانی مسؤلیت ادا کړی وي.
بله، او که چیرې دا میرمنې په همداسې وضعیت کې پاتې سي، نه حاکم نظام توجه وکړي، نه نړیواله ټولنه، نه افغانان چې دوی د مرستې توان لري، حالت څومره خرابېدلی سي، او دا میرمنې کومو کارونو ته اړ کېدلی سي؟
په یو نظام کې چې د میرمنو دغسې حقوق د پښو لاندې شي او حقوق ورنشي کولای، نو د دې ټولنې د پرمختګ دپاره موږ هیڅ رقم امید نه لرو. او د بد عواقب دا سره به په افغانستان کې تم نشي، دا به ګاونډي هیوادونو تم ځي، او دا به نړیوالو تم رسیږي. ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم نه لري، تحصیل نه لري، موږ تاسې شواهد لرو، دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي، دغه بد عواقب به د ټوله ټولنه به د دې نه ضرر پیدا کوي. او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن ووسیږي، صلح ووسیږي، اخوت په ټول جهان کې ووسیږي، نو اوسې وخت دی چې افغان میرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي، او بلکې افغان میرمنو باندې تجارت و نشي. او د حاکم نظام هم باید دغه بې غیرت حرکت چې دوی وس په وس وخت کې د یو شمیر سیاسي وجوهات لامله دغه میرمنې ګروګان نیولې دي، دغه ګروي باید ختمه کړي، او افغان میرمنو ته دغه بې غیرت اقدام چې شوی دا باید خاتمه یافت کړي، او دوی باید خپل حقوق ټول ورکړي شي.
که په دې خبر راته وکړي، حاکم نظام ولې د سکه دي ښځو پر وړاندې ولې دوه ګونی چلند؟ دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای، پاندونه ویلای. تاسو خپل څه نظر لري، ولې د ښځو پر وړاندې دا ډول چلند کوي دوی؟
د ښځو پر وړاندې دغه رنګ چلند، زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم. که چرته دوی دا دعوه کوي چې موږ اسلامي نظام یو، اسلامي نظام، او دوی دغه دعوه کوي چې موږ د مدارس نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي، نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکړي. نو یا خو دوی د اسلام لوستي نه دي په حقیقت کې، دوی د اسلامي علوم څخه برخمن نه دي، دوی اسلام نه دي لوستي، نو ځکه دوله معلومات هم نه کیږي، بلکې دوه خزې دی او پراپرټي په شکل سره استعمالي. نو د دو نه د پیغمبر سیرت لوسته دي، نه د صحابه کرامو سیرت لوسته دي، نه د امامانو سیرت لوسته دي. یا دا صورت دی چې دوه هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري، هیڅ نوع د دین نه معلومات نه لري. یا که دا نقطه نه وي، دوه معلومات ولري، د دوه پزلونو کې تور نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم، د دوه پزلونو باندې د منافقت مهر لګیدلې ده، دوه منافقت کوي پزلونو کې، دوه پويږي چې دا دوه حق حقوق دي، خو دوه نه ورکه وی، بلکې دوی د سیاسي وجوهات الامر یا د رسمیت د پیژندلو په خاطر باندې، پیوښ مملکتونو باندې د فشار دراوللو په خاطر باندې، دوی دغه بغیرت اقدام کړی دی، دغه یو نامناسب اقدام کړی دی، خزی او مرمنې په ګروګان نیولې دي او د دوه حقوق د پخو لاندې کړي تر څو د خزو د حقوقو په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولنو سره معامله وکړي. نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دی یا د دوه په زړونو کې منافقت موجود.
تاسو افغان مېرمنو ته چې له دندو ګوښه شوي دي، دوی په یو بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، تاسو ډاډ به دوی ته څه وي؟
د دوه ته به زمونږ ډاډ دا وي په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینهو په نمایندګۍ د ټولو مېرمنو نه موږ معذرت غواړو. موږ د دوه په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولی که دوه دغه نارینه وبخي، ځکه چې دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه وه شوي، په یو مملکت کې، په یو دولت کې، په یو جغرافیا کې دومره نه ده شوي. نو دغه مېرمنې دي په خپلې بزرګۍ سره، دغه مېرمنې دي په خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه ته عفو او بخښش وکړي. اما زه د دوه د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لارې ور برابرې، خو ظالم نظام ته، استبدادي نظام ته، دیکتاتور نظام ته او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي، په هغه کې تبعیض موجود وي، په هغه کې خشونت موجود وي، په حقوقو باندې سترګې پټېږي، داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغه نظام او په همدغه حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته ووایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي، دوی به هیڅ قسم مخونه لري. او بل اخره کې دا وایم چې دغه خلک اقل شی په کور کې خپل والدې له نه ګوري، اقل شی په خپل کور کې خویندو ته نه ګوري، مېرمنو ته نه ګوري، لورګانو ته نه ګوري. نو خویندو ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسو عاجز یو، موږ او تاسو په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو، د الله دربار لرو، هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حاب کیم کوي او الله دې په موږ نه ظالمان لري کی، د خپل ذات په اساس باندې چاغي صفاتونو کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوی دی، د اماغ رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دی دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی، دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی او دا یو پروجیکټ دی. دا به ان شاء الله لری کیږي او مېرمنو ته موږ ډاډ ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو او تاسو به په آزاد شکل سره په خوښۍ سره به ان شاء الله خپل لورګانی او تاسو به جاپونو ته ځي وظیفو لبځي او تاسو اولادونه به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به په مخ خلاصي. ولې چې انسان ظالم کېدی شي خو الله ظالم نه دی، انسان عادل نشي کولی خو الله عادل کوي، او دغه زموږ ایمان دی او دا زموږ عقیده ده ان شاء الله.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سم ربی منی سم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې رنري د مکان زندگی دې نو ستان بغیر جانا نا زندگی تیرو جون عذاب شوی دو خوبونو نمو یار کیگی دخ پل وجود دا پر حرونو نمو یار کیگی پزولنو کے بندوانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوبونو